السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم مهم خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په طالبانو غږ وکړ چې له ځان پرته دی د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په قربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسله یاد کړه. ښاغلی ګوترش ویل د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایدار پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د ازبکستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي له چین څخه افغانستان ته د بار وړونکي ریل ګاډي د ازمایښتي تطبیق چارې پیل شوې دي. ریل ګاډي له چین څخه قرغزستان، ازبکستان او په آخر کې افغانستان ته رسیږي. ازبک چارواکو ویلي ازبکستان ته د دغه هیواد له لارې د محصولاتو د لیږد رالیږد په برخه کې 70% تخفیف ورکړل شوی. په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د اورګاډي ادارې هم پرون وویل چې د چین، افغانستان، ازبکستان او قرغزستان ترمنځ د نوي اقتصادي دهلیز د یوې برخې په توګه له چین څخه سوداګریز محصولات قرغزستان ته رسیدلي او په څو ورځو کې به د حیرتان بندر ته ورسیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي په افغان حکومت او ادارو کې څه باندې 100,000 هغه افغانان دندې ترسره کوي چې له پاکستاني پوهنتونونو او کالجونو فارغ شوي. محمد صادق دا خبره پرون په یو ټویټ کې کړې ده. هغه زیاته کړې چې پاکستان تر بل هر هیواد زیات د افغانانو لپاره د تعلیم فرصتونه برابر کړي دي، خو د افغانستان په تړاو د پاکستان په سیاسي تګلارو بیا تل نیوکې کېږي. د ایران په پلازمینه تهران او ګڼو نورو ښارونو کې قهرجنو مظاهرچیانو د مهسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې له پولیسو سره نښته کړې ده. د تهران د څو سیمو په مظاهرچیانو باندې د پولیسو اوښکو بهوونکی ګاز کارول شوی دی. په ټولنیزو شبکو کې داسې ویډیوګانې هم ښکته پورته کېږي چې ښیي پولیس پر مظاهرچیانو ډزې کوي. راپورونه ورکړل شوي چې یوه وړه نجلۍ د پولیسو په مرمۍ لګېدلې او وضعیت یې نازک دی. خلک وروسته له هغه مظاهرې ته راووتل چې د ګشت ارشاد پولیسو د مهسا امینی په نوم یوې نجلۍ څو ورځې مخکې ونیوله او د راپورونو په اساس په وهلو یې دې حد ته ورسوله چې روغتون کې سا ورکړه. او چینایي چارواکو د تایوان په اړه د امریکا د ولسمشر پر وروستیو څرګندونو خپله ناخوښي څرګنده کړې. په یوه وروستۍ تلویزیوني مرکه کې جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې که چین پر تایوان برید وکړي دوی به د تایوان دفاع وکړي وویل، هو که واقعا یو بې ساری برید وي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اورېدلی شئ. امریکا وایي افغانستان کې تختول شوی پخوانی پوځي له سختو هڅو وروسته خوشی شو.
د حکومت له بېلابېلو څانګو د ملي امنیت ګڼو متخصصینو په ګډه دا هڅه وکړه چې مارک له بند راوباسي او کور ته راولي.
له مشهور طالب بشار نورزی سره دا تبادله ولې سخته وه؟
محکمې پر بشار نورزی باندې پریکړه کړې وه چې هغه به د ټول عمر لپاره په زندان کې وي، خو هغه دوی قانون مات کړ.
پر طالبانو د ملګرو ملتونو د سرمنشي غږ.
افغانستان کې چارواکو باندې غږ کوم چې د متوسطې او لیسې دورې باندې ټول بندیزونه ژر تر ژره لرې کړي.
له ایرانه ایستل شوي افغان کډوال بدې ورځې ګالي.
د بېګانۍ نه له اړو ایران ته د ایرانه په زور راوویستلو دلته راغلي افغانستان ته نه کار پیدا کېږي نه کوم مړی پیدا کېږي.
او پاکستان کې د سیلابونو له کبله د مړو شوو شمېر له 1.5 زرو واوښت.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګې ته ښه راغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. اوریدونکو که تر پایه زموږ ملتیا وکړي، په دویمه نیمایي کې درسی ساعت پروګرام لرو. د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته پکې بیولوژي مضمون تدریسیږي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي مارک فریریکس د امریکایي چارواکو د څو میاشتو سختو هڅو او خبرو په پایله کې راخوشي شو. بلینکن پرون په نیویارک کې د بیان د ازادۍ په تړاو په یو مبحث کې د مارک فریریکس د ازادۍ د خبرو یادونه وکړه. د فریریکس له ازادۍ سره سم امریکایي چارواکو د طالبانو یو مخکښ غړی حاجی بشار نورزی تر 18.5 کاله زندان وروسته طالب چارواکو ته وسپاره. صفی الله ستانگزی د دغه تبادله په اړه دا راپور جوړ کړی دی.
انټونی بلینکن وویل مارک فریډریکس چې دوه نیم کاله په افغانستان کې یرغمل نیول شوی و ژر به له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې د فریډریکس د خوشې کولو لپاره څو میاشتې خبرې روانې وي. د حکومت له بېلابېلو څانګو د ملي امنیت ګڼو متخصصینو په ګډه دا هڅه وکړه چې مارک له بنده راوباسي او کور ته یې راولي. زه له ټولو هغو خلکو مننه کوم چې د مارک په اړه یې هڅې کولې او د هغه په فکر کول. بلینکن په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي توماس ویست هڅې یادې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ډاډ ورکړ چې د نړۍ هر ځای کې چې امریکایي وګړي په غیر منصفانه او خپلسري توګه یرغمل نیول شوي او بندیان دي، د خوشې کولو لپاره امریکا هغومره قاطع دریځ او هوډ لري څومره چې د مارک فریډریکس د خوشې کولو لپاره درلود. مارک فریډریکس د 2000 کال په جنوري کې له کابل د طالبانو سره تړلې حقاني شبکې وتښتاو او شاوخوا دوه نیم کال یې بندي کړی و. بلاخره د سپتمبر په 19 دای د طالب چارواکو لخوا امریکایانو ته تسلیم او د قطر پلازمینې دوحې ته واستول شو. د فریډریکس کورنۍ ته د دوشنبه په سهار د امریکا ولسمشر جو بایدن په خپل زنګ ووهه او د هغه د ازادۍ ښه خبرې ورکړ. د ولسمشر بایدن په حواله په بیان کې راغلی چې د فریډریکس د ازادۍ لپاره په مذاکرو کې سخت پریکړې مخته ورتلې چې اسانه نه وي، خو بالاخره دا پریکړې وکړې او د فریډریکس د خوشې کولو هڅې کامیاب شوې. ولسمشر بایدن ویلي اوس نو لومړیتوب دا دی چې فریډریکس د څه وخت لپاره آرام وکړي او له خپلې کورنۍ سره وخت تیر کړي څو بیرته ټولنې سره د یو ځای کېدو جوګه وګرځي. فریډریکس خور شارلین ککورا په یو بیان کې ویلي ډیره خوشاله ده چې ورور یې روغ رمټ کور ته ورځي او په تیرو شاوخوا یو دیرشو میاشتو کې داسې ورځ نه وه چې دوی دې د مارک د خوشې کېدو لپاره دعاوې نه وي کړي. د فریډریکس د ازادۍ په بدل کې امریکا د طالبانو یو مخکښ غړی حاجي بشار نورزه خوشې او طالبانو ته وسپاره. که څه هم د امریکا لوړپوړو چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو امریکایي رسنیو د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي په حواله لیکلي دا خورا سخته پرېکړه وه چې د فریډریکس په بدل کې چې یو ملکی کارکونکی و د مخدره موادو یو لوی قاچاقبر بشار نورزه خوشې کړو. طالب چارواکو له هغې ډلې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د طالبانو د مخکښ غړي بشار نورزی په خوشې کېدو خوښي ښودلې او دا یې له امریکا سره د ډیپلوماسۍ او خبرو د کامیابۍ نتیجه بللې ده. بشار نورزی چې په ګڼو امریکایي اسنادو کې نوم بشیر نورزی راغلی د طالبانو د بنسټګر ملا محمد عمر نږدې کس و او په 2005 کال کې د امریکا په نیویورک ښار کې ونیول شو. نورزی امریکا ته د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت هیروینو د قاچاق په تور محاکمه او په عمر بند محکوم شوی و. لویدیځې رسنۍ هغه د لاتینې امریکا د مخدره موادو لیو تر ټولو لوی قاچاقبر پابلو اسکوبار سره تشبیه کوي او هغه ته د منځني ختیځ پابلو اسکوبار نوم اخلي.
و هم اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي مارک فریډریکس د امریکایي چارواکو د څو میاشتو سختو هڅو او خبرو په نتیجه کې راخوشي شو. فریډریکس پرون د طالبانو له یو مخکښ غړي حاجی بشار نورزی سره د کابل په هوایي ډګر کې تبادله شو. دغه تبادله ولې زندنۍ او پیچلې وه په دې اړه مې په مخکنۍ خبرونه کې ژورنالیست او د چارو کتونکی شفیق همدرد وپوښت.
د طالبانو د غول سر نه 2014 کال نه وروسته چې دوی مهم زندانیان تقریبا 15 نفره هغه د یو امریکایي عسکر په تبادله کې راخوشه شول، تر هغې وروسته د دوی غوښتنه همدغه وه چې بشار نورزی هم یو ورځ دې ته زمینه مساعده شي. په دوحه کې هم په دې اړه باندې خبرې شوې وې. ملا یعقوب د طالبانو د دفاع وزیر دا خبره د امریکایانو سره راپورته کړې وه، ځکه بشار نورزی د ملا محمد عمر نږدې ملګرو د جملې نه حسابېده. په ناروی کې چې کومه غونډه وه په هغې کې هم امیر خان متقی دا خبره راپورته کړې وه، او تر هغې وروسته په غیر رسمي مجالسو کې دا خبره د طالبانو او د امریکانو د خوانه په دې باندې بحث شوی و. زه فکر کوم په دې باندې کافي بحث شوی و.
دا چې امریکا دا پریکړه پیچلې بولې وایي چې ډېر وخت ونیو، لامل څه کېدلی شي؟ دا موضوع یو څه مغلق اړخونه یا پیچلې اړخونه لري رښتیا هم، او کنه فکر کوي یو ساده تبادله و امریکا ته؟
جو بایدن د حکومت لپاره یو سخت پریکړه و، ځکه محکمې پر بشر نورزی باندې په 2008 کال کې پریکړه کړې وه چې هغه به د ټول عمر لپاره په زندان کې وي. نو هغه دوی قانون مات کړ، دا تبادله وکړله، او د دې ترڅنګ کېدای شي اپوزیشن د جو بایدن اپوزیشن جمهور خواهان دا مسله په کانګرس کې یا په میډیا کې راپورته کوي، کېدای شي په دې باندې د دوی تر مابین باسونه راپورته شي. نو په دې اساس باندې هغه د قانون ماتول هم وو، او د دې ترڅنګ بشار نورزی په منطقه کې یو پیژندل شوی قاچاقچی و، د هیروینو دغسې اوسوکو چې د طالبانو د تیر رژیم په خو درولو باندې مهم ونډه درلودلې و.
طالبان وایي چې دغه تبادله د دوی او د امریکا ترمنځ د اړیکو یو نوی باب یا نوی پړاو دی. څه فکر کوي، آیا امریکا او د طالبانو حکومت به سره نږدې کې تعامل خو ته به بوزي دا تبادله؟
زه فکر کوم چې امریکایان او طالبان د فردي تر شا اړیکې لري. هر میاشت یا په دوه درې میاشتو کې په میلیونونو ډالر د کابل د ادارې سره د طالبانو د حکومت سره مرسته کېدل. زه فکر کوم د فردي تر شا د دوی اړیکې شته دي، لیکن په رسمي توګه باندې که چیرته د طالبانو د حکومت ګویا دا ته وښوي چې د امریکا حکومت دوی په رسمیت وپېژني، زه فکر کوم چې دا دواړه جلا موضوعات دي. هغه په استخباراتي او د فردي تر شا او په ځینو نورو پټو مسایلو کې کېدای شي د اړیکې ولري، لیکن پر رسمی کچه باندې تاسو به تر معلومات چې په امریکا کې دیموکراسي ده او د خزو حقونه د دوی لپاره یو مهم ارزښت دی، نو دا چې په افغانستان کې کوم حالت سره خزو مخ دي یا ځینې نور تعهدات چې امریکایان وو سادي چې په دوه کې د دوی د طالبانو ترمنځ شوی او په غیر باندې دوی چې دا وفا و نه کړل د رسمیت پیژندلو لپاره به زه فکر کوم دغه موضوع کوم خاص اغیز ونه لري.
ژورنالیست او د چارو کتونکو شفیق همدرد و چې له آزادۍ رادیو سره غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په طالبانو غږ وکړ چې لزان پراته دي د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشري ځکه د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو د تحصیل مسأله یاد کړه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو لخوا د پوهنیز تحول په سرمشري ځکه ټینګار وشو چې د افغان نجونو ښوونځي باید پرانیستل شي. د غونډې یوه ویناواله د افغانستان د نجونو د روباټیک ټیم مشره او د دولسم ټولګي زده کوونکي سمیا فاروقي وه. سمیه وویل د ښوونځیو د پرانیستې وعدې ټولې ماتې شوې او هېڅ څرک نه لګېږي چې طالبان د ښوونځي پرانیزي.
نن د نجونو متوسطې او لیسې ښوونځي بند دي. له زده کړو پرته زما خپلوانې، ملګري او میلیونونه افغان نجونې د یوې نامعلوم راتلونکي څخه بیره لري او ځان یوازې او ګوښه احساسوي. طالبان کاملا په ټولنه کې زموږ موجودیت محوه کوي. زرګونه نجونې ښایي هېڅکله ښوونځیو ته رانشي، ګڼې یې لا وختي واده شوي دي.
هغې نړیواله ټولنه پر اسکی ملګري ملتونه مسؤول وبلل چې د دې وضعیت د سمولو لپاره باید سمدستي لاس په کار شي.
که فکر کوئ چې افغان نجونې د تعلیم مستحق دي، نو مه پرېږدئ چې زه او افغانستان کې زما خویندې د نړیوال سیاست ښکار سو. مه پرېږدئ چې زموږ هېواد زموږ د هیلو هدیره وګرځي.
سمیه وړاندیز وکړ چې ملګري ملتونه باید د افغانستان د پوهنې له سکتور سره کافي مرسته وکړي، امکانات په واک کې ورکړي او دا یقیني کړي چې نجونې او هلکان په مساوي توګه د زده کړو حق پیدا کوي. یکشنبه د سپتمبر 13 په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو یو کال پوره شو. طالبان په دې وروستیو ورځو کې د نجونو د ښوونځیو په باب رسنیو ته څه نه وایي. د پوهنیز تحول په پرونۍ سرمشریزه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار وکړ چې له تبعیض پرته باید د ټولو نجونو او هلکانو په مخ ښوونځي پرانیستل شي. افغانستان کې چارواکو باندې غږ کوم چې د متوسطې او لیسې دورې باندې ټول بندیزونه ژر تر ژره لرې کړي. د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو څخه باندې 1.5 میلیون نجونې چې په متوسطې او لیسې دورې کې درسونه ویل له زده کړو محرومه شوي. په دې سربېره له کلونو راهیسې لکونه نورې ځوانې نجونې په هغو سیمو کې چې طالبانو پرې ولکه درلوده زده کړو ته نه دي پریښودل شوي او د نجونو ګڼ ښوونځي سوځول شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
یو شمیر هغه افغانان چې په جبر له ایران وستل شوی په افغانستان کې له اقتصادي ستونزو او بیکاری شکایت کوي. د دوی په خبره ایران ته د زیاتو ستونزو په ګاللو سره لاړل ترڅو خپل کورنیو ته نفقه وګټي، خو وایي چې د ایران پولیسو په جبر بیرته افغانستان ته لیږلي دي.
زبی الله د کابل اوسیدونکی دی او د یوې اتکسیزه کورنۍ مشري کوي. زبی الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوه ځله له غیر قانوني لارو ایران ته ولاړ ترڅو د خپلې کورنۍ لپاره خرڅ برابر کړي، خو په خبره یې چانس ورسره ملتیا ونه کړه.
د بېکاره نه لاړو ایران ته، د ایران په زور راوویستلو دلته راغلي افغانستان ته. هلته کار نشته، بار نشته، سهار ورځ تر ماښام پورې نه کار پیدا کېږي، نه کوم مړی پیدا کېږي.
صابر یو بل افغان دی چې اوس مهال په ایران کې ساختماني کارونه کوي. نوموړی وایي له ورور سره ایران ته د کار لپاره راغلی و، خو د ایران پولیسو یې ورور ونیوه او بیرته یې افغانستان ته ولیږه.
زه او ورور مې د دې لپاره چې بیکاره و ایران ته راغلو، خو زما ورور یې درې ځلې ونیوه او په آخر ځل یې بیرته افغانستان ته ولیږه. اوس زما ورور په افغانستان کې بیکاره او بې برخلیکه ژوند کوي.
تازه په نیمروز ولایت کې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس صدیق الله نصرت ویلي چې یوازې په څو ورځو کې د سنبلې میاشتې له څلور ویشتمې نیټې څخه له ایران نه 853 کسان افغانستان ته راغلي دي. ښاغلي نصرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له راستنو شویو کسانو څخه 643 په جبري ډول او پاتې نور 211 په خپله خوښه افغانستان ته راغلي دي.
په دې ورځو کې څه تعداد کم شوی دی. نور وخت کې به روزانه تقریبا د 1500 څخه تر 2000 پورې تعداد مهاجرینو و چې په دې کې اکثره داوطلبانه وه، یو لږ اجباري به راتلله.
په ورته مهال د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو حکومت له پیل څخه تر دا مهاله لکونه کسان هیواد ته راستانه شوي.
د اسلامي امارت د پیروزي نه را په دې خوا تر ننه پورې تقریبا څه د پاسه 900 افغانان هیواد ته راستانه شوي دي چې زیاتره له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه وو. په دې کې ځینې افغانان داسې هم شته چې په اجباري توګه باندې راویستل شوي دي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په افغانستان کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ له دفتر یا UNHCR سره هم په اړیکه کې شو، خو مخکې په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستیال اشلی کاریل ویلي و چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې له ایران نه افغانستان ته په هره میاشت کې 60% د کډوالو په جبري ایستلو کې زیاتوالی راغلی. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان ښاغلي حقانی ازادي راډیو سره د هغو کسانو کره شمېر شریک نه کړ چې په تېر یو کال کې له افغانستان نه وتلي دي، خو د نوموړي په خبره شاوخوا 2 میلیونه افغانان په اروپایي او ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. له دې وړاندې ایراني چارواکو هم ویلي و چې د طالبانو له واکمنېدو را په دې خوا له 1 میلیون زیات افغانان ایران ته کډوال شوي دي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس مهر هم مودې وړاندې د یو راپور په خپرولو سره ویلي و چې په کابل کې د ایران سفارت مرستیال سید حسین مرتضوي د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی سره په لیدنه کې ایران ته د زیاتو افغانانو د راتګ په اړه خبرې کړې وي. د خبري اژانس ویلي و چې دواړو خواوو په دې برخه کې د همکاریو په پراخېدو ټینګار کړی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږي، خو اوس ورځو پاکستان ته. په پاکستان کې د وروستیو بې مخینی بارانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر له 1500 اوښتی دی. په سند ایالت کې لا هم سلګونه کلی تر اوبو لاندې دي. صفی الله ستانگزی په دې اړه وروستي جزئیات راټول کړي.
په پاکستان کې د مونسون بې ساري بارانونو له امله وروستیو سیلابونو شاوخوا 3.3 میلیونه کسان اغیزمن کړي او سلګونه زره خلک یې بې کوره کړي دي. د سیندونو د اوبو د تغیاني کېدو او د سیلابونو له امله سلګونه کلي، سړکونه او پلونه نړېدلي او د پاکستان شاوخوا 1/3 برخه خاوره سیلابونو اغیزمنه کړې ده. د اسوشیټډ پریس راپور له مخې د دغو سیلابونو له امله د 525 ماشومانو او 315 ښځو په ګډون 1545 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او زرګونه نور ټپیان شوي دي. دا مهال په پاکستان کې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره هڅې کوي او د ناروغانو په درملنې سربېره سیلاب ځپلو ته درملو، خوړو او خیمو مرستې کوي. خو د خیبر پښتونخوا د ټانګ سیمې ځینې اوسیدونکي له هغې ډلې رحیم خان او مولوي محمد وایي مرستې نه دي ورسره شوي.
اوبه چې راغلی بیا ایزا ولګېده. ملیریا ښه ډېره د ترمنې بیماري وه، دغه وه، او دانې وي او خارش ډېر لګېدله. خیبر نه مرڅه دانې ورکړې دي، نه دېړنګو کورول اچې انتظامیه چلا ده.
نام مولوی محمد دا ملیریا ډیره دا حیزا دا سیستا کوم وزیر اعلی موږ ته اعلان کړه او هغه پیسې نه دی رسولې.
د پاکستان د طبي پیښو د مدیریت ملي ادارې پرون وویل چې په ډیرو سندونو ډنډونو او د اوبو په زیرمو کې د اوبو کچه بیرته عادي حالت ته ګرځېدلې ده. د پاکستان د سند ایالت روغتیایي اداره وایي د وروستیو سیلابونو له امله ټول ټال 18,413 ټپیان او ناروغان ثبت کړي دي. تیر اونۍ روغتیایي چارواکو ویل دوی په سند ایالت کې په موقتي روغتیایي کمپو کې د شاوخوا 9,000 ناروغانو درملنه کړې ده. د سند ایالت د روغتیا ریاست په وینا ډیری کسان په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان د ککړو اوبو له امله د نسناستو ناروغیو د پوستکي انتاناتو او ډینګي تبې څخه کړېږي. په پاکستان کې د یونیسف استازی عبدالله فاضل وایي وروستیو سیلابونو 14 میلیونه ماشومان اغیزمن کړي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک کې دی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په هغه هیواد کې د وروستیو سیلابونو زیانمنو ته نورې مرستې ولیږي.
ومردل چې په پاکستان کې د ورستیو سیلابونو لکبل د مړو شو شمیر له 1.5 زرو اوښتی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وایي دغو سیلابونو شاوخوا 8,00,000 افغان کډوال هم اغیزمن کړي دي. په پاکستان کې د یونیسیار ویان قیصر افریدی د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې امریکا ورسره د تازه مرستو ژمنه هم کړې چې په وسیله به یې سیلاب ځپلو ته مرستې برابرې شي. زموږ همکار بشیر ګواخ له ښاغلي افریدی سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې د امریکا نوی اعلان د 100 روپیو دی او دا پیسې به چیرته لګول کیږي؟
د امریکای حکومت د یونیسیر لپاره د 2 میلیون ډالرو اعلان کړی دی چې دغه امداد یا دغه پیسې به مونږ هغه علاقې چې کوم د سیلاب د وجې متاثر شوي دي یا انفراسټرکچر تباه شوی دی یعنی سکولونه یا هسپتالونه یا چې کوم شیلټرز دغه شی متاثر شوي نو دغه پیسې به مونږ هلته کې لګو. نو دینه به افغان کډوال هم مستفید کیږي او پاکستانیان به هم مستفید کیږي. یونیسیر اوس پورې تقریبا 1 میلیون چې کوم ریلیف آئٹمز دی هغه په مختلفو سیمو کې تقسیم کړی دي او زمونږ دا کومک په جاری وی زمون کوشش تا دی چې هر هغه کمیونټی ته هر هغه خلکو ته ځان ورسو چې کوم د دې سیلاب د وجې زیات متاثر شوی دی. نو دغه چې کوم د امریکای امداد دی نو دا به زمونږ چې کوم دغه دی ریسپانس دی هغه به لږ مضبوط کی. د بلوچستان او د خیبر پختونخوا او د پنجاب سزیلو کې افغان کډوال هم متاثر شوي دي. هغوی کورونو ته هم نقصان ورسېدلی دی. نو دې حوالې سره د یونیسیار زموږ ټیمونه په مختلفو سیمو کې د شورو ورځې نه هغه هلته کې انګیج دي او کومک کوي. نو اوس پورې مونږ چې کوم زموږ د ریفیوجی ویلیجز دي یا کوم کلي دي کوم چې وران شوي دي هلته کې مونږ خیمه لګولې دي او خپل هلته کې سپورټ هم ورکړی دی او ورسره ورسره مونږ هغوی ته اوس چې کوم امداد شروع کړی دی سدا سیدي چې کیش ګرانټ هم هغوی ته مونږ ورکو څه فیملیز ته مونږ ورکړی دي او څه ته به ورکو. ولا
قیصر صاحب تاسو دا تاسو کوم د نغدو پیسو خبره کوئ چې کډوال ته ورکوئ دا څومره روپۍ دي او کمو کمو کډوالو ته ورکول کیږي؟ طریقې څه ده؟ طریقې کار څه ده؟
تقریبا 8,00,000 افغان کډوال داسې دي چې هغه په داسې زلو کې پاتې کیږي چې کوم د سیلاب نه متاثر شوي دي. نو هغه کډوال چې د چا کورونه تباه شوي یا هغوی د سیلاب نه زیات متاثر شوي نو هغوی د UNHCR 50,000 روپۍ پر فیملی ورکوي.
په پاکستان کې د یونیسیار ویان قیصر افریدی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به واوري چې افغان ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت ټیک ټاک او پابجی بندوي باید بدیل وړاندې کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پلازمینې کابل اوسیدونکی دی رحمت الله نومیږي. وایي ټیک ټاک ډیر کاروي.
ما چې څومره ټیک ټاک تعقیب کړی ده د ټیک ټاک اصلاحي او اسلامي ویډیوګانې تر نورو ویډیوګانو ډېر کتونکي لري. نو ښه لاره دا ده چې ځوانانو ته مصروفیتونه پیدا شي. کله چې یو ځوان په دنده کې بوخت اوسي مصروف اوسي نورو علمي او تفریحي پروګرامونو کې مصروف اوسي هغه به هیڅکله ټیک ټاک او پبجي ګیمونو ته وخت ونه لري.
د غزنی ولایت اوسیدونکو صدیق بیا اکثر وخت پبجی آنلاین لوبه کوي.
که طالبان دا گیم بند کی بیا به طالبان د ځوانانو ته نور څه سرگرمی اماده کړي چې د ځوانانو سره مصروف شي.
افغان ځوانان وایي دا چې ډېری کاري مصروفیتونه نه لري، ځکه خپل ډېر وخت په ټولنیزو شبکو او آنلاین لوبو کې تیروي. ټیک ټاک د یوې چینایي کمپنۍ لخوا جوړ شوی اپلیکیشن دی او لنډې ویډیوګانې پکې خپرېږي چې تر ډیره تفریحي بڼه لري، خو د نورو برخو اړوندې ویډیوګانې هم پکې شته. او پبجي د جنوبي کوریا هیواد د یوې کمپنۍ لخوا جوړه شوې لوبه ده چې آنلاین د یوې وسلوالې جګړې په ډول کېږي. رحمت دیوان چې د ټیکنالوژۍ په اړه یې څو کتابونه لیکلي وایي دا به د طالبانو لپاره سخته وي چې ټیک ټاک او پبجي په افغانستان کې وتړي، ځکه په خبره یې د وی پي این له لارې دې شبکو ته بېرته لاسرسی کېږي. نوموړی زیاتوي چې په نورو هیوادونو کې ځوانان له دې شبکو د میاشتې ډېر عاید ترلاسه کوي، او د ده په باور د طالبانو حکومت هم باید د تړلو پر ځای پر دې فکر وکړي چې له دې شبکو څنګه ګټوره استفاده کېدلی شي.
ټیک ټاک او پبجي د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې د ځوانانو لپاره د ګټې لارې دي چې هغوی ته پیسې ګټي. نو په افغانستان کې پکار دا ده چې د دې شیانو د بندیز په اړه فکر وشي، بلکې پکار دا ده چې د داسې شیانو نه د سالمې ګټې اخیستلو فکر وشي چې داسې انټرنیټ یا آنلاین کوم شیان چې دي د هغې نه ځوانانو ته د ګټې لارې څنګه پیدا کړی شي. نو پکار ده خو غوره خبره به دا وي چې د دې د بندیز په اړه باندې کومه انرژي ضایع کیږي هغه په دې باندې ولګول شي چې ځوانانو ته د ګټې ولاره پیدا کړی شي، کار روزګار ورته د همدې لارونه پیدا کړی شي. نو زه فکر کوم دا به ډېره غوره خبره وي.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او ټیکنالوژۍ وزارت وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده په امر ټیک ټاک او پبجي په افغانستان کې بندوي. د دې وزارت ویان عنایت الله لکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ د مخابراتي شبکو له مسؤلانو سره په ناسته کې پرېکړه وشوه چې په راتلونکي یوه میاشت کې ټیک ټاک او په راتلونکو دریو میاشتو کې پبجي په افغانستان کې بند شي.
دا پریکړه د شنبې په ورځ شپږویشتم تاریخ د سنبلې وشوه. د مخابراتي شرکتونو سره په ناسته کې خپل وزیر صاحب او مخابراتي شرکتونو او د ځینو اداراتو په هغې پریکړه کې وشوه، ناسته کې وشوه.
طالبان داسې مهال یو ځل بیا د ټیک ټاک او پبجي د تړلو پریکړه اعلانوي چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې د پبجي لوبې د بندولو خبره کړې وه، خو لا تر اوسه نه ده بنده شوې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
سلامونه نگه هلی او احترامات یمنه حق مریم له پکتیا یو بل سوالینه خوراک نړیوال پروګرام له خوا چې کومې مرستې ورکول کیږي دغه لپاره کوم سروي کیږي هغه په داسې ډول کیږي چې په ولسوالۍ کې د یو داسې کس نه پوښتنه کوي چې هغه یا خو پخپله طالب یا په طالبانو پورې تړاو لري. ستاسو کلي د مسکینانو اړمنو نومونه موږ ته په ګوته کړه، نو هغه هغه نومونه ورته ښیي څوک چې د ده په طبیعت باندې برابر وي او یا څه هم نظری وي او ملګرتیا واسطه داسې هغه ولري. بیا له هغې وروسته دغه د نړیوال خوراکي پروګرام کسان دلته راځي، کلو ته الادې امغو کورونه تثبیتوي او امغو کسانو نمونه لیکي. بس نور که خلک څومره ټینګار ورته وکړي چې دغه اصلي مستحقین نه دي خو دوی نه مني.
السلام علیکم، مسلم له ننګرهار څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. هیله کوم چې نه شریک کړئ. موږ د اسلامي امارت چارواکو ته هیله کوو چې مکتبونه دې خوشې کړي، د نجونو مکتبونه د شپږم صنف نه پورته، او که نه یې خوشې کړي نو سبا د ټولنې کې معاشره کې ښځو ډاکټرانو او نرسانو ته ضرورت دی. نو بیا دې د ښځو مریضانو د تداوی دپاره بیا د لارې خوشي کړي سفارتونه ته هم دوی وینا کړي څه ویزیم ورکړي افغانانو ته. دا د دوی پالیسي ده، دا دیکتاتوري ده او دوی استبدادي رژیم غواړي په دې ولس باندې تحمیل کړي، خو اوسنی ولس بیداره دی، ویښ دی، دوی دا نظام نه مني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو اوریدم کارکون په ټول سلام پر پیغام دغه دی چې دغه د نجونو مکتب چې دا چې لس ډیر شوی او دا که باندې دا ورځ پر ورځ نه پوهې او جهالت پاته زنانه مزي انداسې نه چې زموږ نارینه دوه رسېدلي دي چې هغه ټوله تعلیم یافته خلک دي یا فردا هم تعلیم یافته خلک نه دي، خو زنانه هم د بیخي به کم مکتیه دا تعلیم یافته دي. موږ وایو چې ټوله تعلیم یافته سي نو انشاءالله زموږ کار به پرمختګ وکړي.
زه د المورات لشکرګاه ښار څخه عبدالملک خبره کوم. وروره دلته په هلمند کې ځوانان بېکاره دي، ګرده کارو کسب شی نشته، ټول خلک دغسې کړیږي. نو د اسلامي امارت سم دا غوښتنه ده چې دا ځوانان ته یو کار پیدا کړي، خلک ډېر په تشویش کې دي یا ایران ته دي یا پاکستان ته دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.